د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه چې تر لاسو بجو دوام کوي په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه وځنډول. د شورا په یو بیان کې ویلي، دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه کېدو اغېزمن شوي. نږدې شلو هیوادونو کې د سلګونه زره خلکو لپاره روان او بیړني بشري فعالیتونه وځنډوي. په بیان کې راغلي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه ده د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او ډېر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم بشري پروګرامونه وځنډوي. دا شورا وایي چې په 2024 کال کې د امریکا په مالي مرستو له 1.6 میلیون خلکو سره مرسته کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې د هیواد بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د هیواد د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي دي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خاوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن لمنل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي، غزه او سیمه به بې ثباته پاتې شي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د روسي سفر په ترڅ کې ویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. دا تبصره هغه د تبصره وروسته لاغه وکړه چې ترامپ ویل د غزه کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي او خلک دې بل ځای استوګن شي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د دې کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس یو ځل بیا هغه احتمال رد کړی دی چې هیواد اوکراین ته د اوږده وطن ویشتونکي تاروس دوله توغندي واستوي. ښاغلی شولس د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې وایي د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میرس سره په نوې دقیقه مناظره کې دا څرګندونې وکړې. شولس وویل دا فکر نه کوي چې د روسي قلمرو ته د دې وسلو استول به سم کار وي. میرس چې په نظر پښتنو کې له شولس مخکې دی ویلي وو چې اوکراین ته د تاروس توغندیو د سپارلو په اړه د نظر تل مثبت وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ترامپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لوړې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اوروژنې اداره وایي لږ تر لږه 1.5 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پلت څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار مهال وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. و باوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې د مرستو د پروژو قراردادونو کې لاسوهنه کوي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د طالبانو د دلی مطمئن خلک لستونه جوړی خلک راولي او لستونه ورته ورکی هغه بلنه کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه.
مقابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکړی.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې وشو خبرې کوو.
داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو 3 کلو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سي نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د په وینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي د دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې تل ټینګار کړی و چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو للارې تر بیوزلو خلکو رسول کیږي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
سرالتی چې په وار وار د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو للارې تر اړمنو افغانانو رسیږي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion+ going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لپاره طالبانو ته $3 میلیارډ زیاتو پیسو د ځانګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي. او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیاتې څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
ښاغلی ویلز د امریکایي پر پراختیا ادارې یو ایس آی ڈی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او داوی رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور سي ازادي راډیو ته وویل
قرارداد نیولای شي نه قرارداد چاته ورکولای شي دوی فرمان نشه اول قرارداد بده طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولیسو کې کار کوي نو دوی د حیات د نظر لاندې په توجیه کې او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکونکو بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لدی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکینیم پنیم باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا د هغه نورسته بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلی ملا هم پکې شاملې. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالداري کوم مخور خلګي نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدی خلکو پورې تړلی، نو هیڅ کله هم نړیوال مرستې په شفاف ډول دلته نه دی ویشل شوی او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په نسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله درې شپېته سلنه زیاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والټس ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د نړیوالو په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنو د ادعاو په اړه مې د چارو د شنونکي نصر احمد شیرزي نظر وپوښت. ښاغلی شیرزي، د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او قراردادونو د سپارلو په بهیر کې د طالب چارواکو بخې د طالب چارواکو د لاسوهنو ادعاوې د ته څومره کرخ کاری؟
د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومنټ نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي هلته هغوی څه پوهېږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه ما گزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک هغه یا اعتمادي خلک لستونه جوړي خلک راولي او لستونه ورته ورکی هغه بهرنی کارکون کله پوهیږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه؟ ټول د طالبانو لاس ته ځي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده او د طالبانو د اجازې نه پرته هغه بهرنی کسان هم چلته هلته ناز هغه هم سنشي کولی په دې چې هغوی د افغانستان د اجتماع نه د افغانستان د خلکو نه باخبر نه ده، د خلکو په منځ کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې څنګه په دوستان په گزارش کې وایي اغوی لستونه جوړی ورکی د دغه بشری مرستونم طالبان خپل ګرود پاره خپل استخباراتی یا جګړی مقاصد د پاره یو کار حقيقي خبره درشته هم خبرنده.
په دې کې تاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبه د ملګرو ملتونو کارکونکو او ادارې د کارته مجبور کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. هم دغه ماسیوی انجوګان یو راغید به هر دلې چې په افغانستان کې حاکم وو د بشری مرستو په نوم د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. هم دغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصد ته په استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی دا چې په دې کار کې رښتیا حقيقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه رسیږي، سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره یا کوم دلې چې په افغانستان کې شتون درلودلی یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو لپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتونو هم په دې مشکلاتو دخیل ده او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد ولس پور نور هم خرابیږي، همدغه چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدغه چې افغانستان خلک بلکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه هم ده چې ملګرو ملتو په هر سی پویی خو بخاره نوایی او کوم اصلي تصمیم چی وی د افغانستان د آسایش د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتو هم هغه سی اقدام نکی.
مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي ښاغلی شیرزی، چې کدا تورونه رښتیا وي یا د ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا غمرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ، عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. کدا مرسته په صحیح طریقه په اصلي طریقه او په اختیا بن شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه تورستي دلې در ترګر دلې او دغه ایراسافغان دلې وشتون ډېر مشکله ده، د دې بقا ډېر مشکله ده. افغانستان خلک هم غوالي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي. زه فکر کوم چې دغه مرسته کې بن شي د لوی قدرتونو د کوم دزګای چې پدې و اره دوی کار کې د غوي نقصان زیات ده تر افغانستان خلکو. اوس د افغانستان د نوم نه دوی است دوی ګټ اخلي. د غزپل شوی خلک چې دوه وخت دوه ته ایران ده، د غوي په نوم پیسې راځي او پیسې زیات ترګری دلې یاد طالبان جيبونه تازي.
د چارو شنونکي نصر احمد شیرزای و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې لنن څخه متحده ایالاتونو ته د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه تیر ماښام خبریالانو ته وکړه. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. صفی الله سنگسی په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په استناد د راپور برابر کړی.
ډونالد ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبه په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحده ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحده ایالاتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 11مه یا هم 12مه ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحده ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیری. د فبروري په 3مه هم ټرمپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړې و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو لامل چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي و، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 1.5 ورځو لپاره ځکه وزنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو لاغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنه ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو د مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دی چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9مه وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوي چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږد مهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوې. هغه ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی پرون یکشنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1455 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلوده چې د موږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي دی. خپل ملت خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
دی اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي رادیو ته وویل
د 1155 کال تړون لډیر وباسونه نو ورسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړو حکومتونو یو بل ته ډیر نږدې وو، دواله مشروع حکومتونه وو. نو هلته د ډېرو بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو تولیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولی ده، ځکه چې هلته ویلي ده چې وچ کال نورمال کال او له نورمال کال نه موفق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال. نو دغه تړون باید د 1155 کال تړون باید احترام وشي، او دوال هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متیولہ عابد زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
اوس چې اقلیمی تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیوکو مناسبات په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نور ستونزه د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1155 المریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړای. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. د دغه هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د ناعملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدون کوشه به ورست استاسو غگیز پیغامون اخباریگی خول هغه مخ که اورسای راپور لرو. پا روزگان ولایت که ده بی کیفیت او تاریخ تیر و توکو پلور پا بازارونو که زیاد شوی. خلق وایی چه لده کبلا دوی تا سخت اندیخنی پیدا شویدی. د دوی په وینا دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي بلکې د دوی باور هم کمزوری کوي.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اوسېدونکي دی وایي
د دولت ډیر د غړي چې در وخت چې شنبه ټوکی خلک شاد ډیر سره په سنځ کې ځکه چې هغه لور پروتو سیم کرشته ما کوم تاریخ واغه د خلکو ته نه معلومیږي اس یو رقم چې خرچیږي په هغه طرز خرچی رانی سي نو خلک دغه شهر کم شو سره په سنځ.
د اوروزګان ولایت د یو شمیر نور وسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځنګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ور باندې وهلي خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بیوزله خلکو پلوري.
پایدا در تاریخ تیر شي سو خرسنه کې هغه کو د دیت کنداري شان دي کې کتب سکورت کو دا شان دي او کدا وای دا ځکه د انسان ته ډیر تاوان کې دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه شي دي ته تاوان نه وکي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بی کیفیت توکو څخه ډډه وکړي. هغوی که څه هم د توکي د بی د ټټوالي لمخې جذاب ښکاری خو په حقیقت کې د جېډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره غ ضرر دي در وخت درمل یا در وخت خواړه کاغه بسکوټ یا کاغه مشروبات یا کاغه نور دا شان میاندي هغه روغتیا ته ضرر رسي دا انسان د مرزي سره مخ کوي یعنی د ډیر تکلیفو سره بیا مخ.
په اوروزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخي مدیر مولوی عبد الله عبد ویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بی کیفیت توکي پلوري د هغه سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمی غوښتنې لري هغه موږ تر سره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشتدا امر دی د شیخ صاحب د خاصم مشتدا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بی کیفیت شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسي او بدن ته زیان رسي د بټول مجا ټولو او د بیا سوز که هم مشدا پلان لرو او اروزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګری وزي شان راټولي نو او ولسوالی ته هم پلان لرو په مرکز ته هم پلان لرو پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو بیا.
د اوروزګان ولایت اوسېدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخي مسولین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو لپلور څخه مخنیوي وسی. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سای څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځای پر ورسو شي دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نه کوي. دلته دوا ګنج شته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي. خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي. هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوئ چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومه کونه وسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند نه د اډي ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. دا وخت